نور بس دی.
شکسته سکوت.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول برا ته روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی ز فريده سیال پکې ستاسو کوربنه. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګه د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن به په پروګرام کې را سره دا ووري چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي، او همدارنګه د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستې وي، دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی که څه که دوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د پاغه کور په کارونو باندې لګیا وي، او یا هم دوی بیرته ما خپل شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړې ده. دې تر څنګ په دې به هم له میلمنو سره خبرې وکړو چې په دې تیرو دوو کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حده پورې وه. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبي بهیر یو غړي هم را سره په خبرونه کې میلمه ده، او له دوی به دا وورو چې د دغې بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسېدلی دي. همدارنګه په خبرونه کې را سره یوه میلمنه له هیواد نه بهر ده، له دوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي دوی د افغانستان د ادب او همدارنګه د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړې ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالي او شاعري کوي د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی، او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خپرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر د ښځو د حقونو فعاله او د میرمن ادبي بهیر غړي اوګی امبیل، او همدارنګه لیکواله زلا نور د درې وړ سره په خبره ونه کې دی. او دغه مسایل می چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعات بور سره خبرې ترې وکړو. تاسو ټول ته خراغ لاس وایم، ستړي مشي. اغلی سحر که په پیل کې تاسو ته راشو، تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په څه باندې په بخښنه سره په څه کم دوو کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د ښځو او په ځانګړې ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول دوی فعالیتونه کمرنګ شوي دي، ستاسې په ان باندې علت یې څه بولئ؟
ډېره مننه سلامونه فریده جانې او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید زه دا ووایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي. که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي. که څوک ورته څه ورکوي که هر ډول حالات په دې راځي، او که څوک ورته هېڅ هم نه ورکوي د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو دی مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي، هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي، هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنې دا د چا نه د کوم د یو څه تمه نه کوي، مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي، هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي، که هغه د شعر په ژبه وي که هغه د نثر په ژبه. دا خپل رسالت یې خپل پیغام یې او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی، د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسې وګورئ چې یو لیکوال ته مثلا یو شاعر ته امکانات برابر وي، کتابخانی ورته جوړی وي، منظم او سمه فضا ورته برابر وي. خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو، سالمه استفاده له هغوی څخه وشي، هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي، مثلا د هغوی ته سمه زمینه مساعده شي، د هغوی هر ډول مثلا هغوی مشکلات لري هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي، ولې هغه د چا نه د هیڅ تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغوی په زړه کې راځي په ذهن کې راځي هغه لیکي. دا د شاعر مسولیت دی او دا د لیکوال مسولیت دی چې دا باید دغه مسولیت په سم ډول سرته ورسوي. په تېر دوو کلونو کې کوایو په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي. که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي، نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی. هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه ښځینه په افغانستان کې
اغلی سحر په دغه څه کم دوو کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکاره ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغې کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونه درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډه یې جوړه کړې وي چې په هغه کې لیکوال وي او همدارنګه شاعران راټولې شوې وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ؟ تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړنی مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. مونږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې مونږ غوښتل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه. ځینې کتابونه چې د هغوی ښه شعرونه لیکنې مونږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو، لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لر پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خویند خپل زړه نه ښکاو دی ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري. حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلوده، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلود، ولې دومره ښه شعر یې لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه، ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي یا کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تېر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دې ته ورته، زما ورور یا چا به، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یوه لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کړم، ویلې کړم، د سیمې ته که یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی. نو همدغه مشکلات د دې لامل کېږي چې سړی هیڅ کله زړه نه شي خرابولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامه اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلي چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې د ښځو لپاره.
مننه اغلی سحر، تاسو ته بیرته راوګرځوم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلی زلا نور. زلا جانې تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې هستئ، که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی ده او په لیکوالۍ کې په کومه برخه کې تاسو ډېرې لیکنې کوئ؟
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړه. لیکوالۍ چې دی د ماشوموالي نه زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نثر کې زما کار دی، همدغه کوم. شروع مې له خپلو خاطرو کړې به، اوس په لنډو کیسو کې، مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسې پان باندې لیکوالی او د خاطرو لیکل د دې ترڅنګ چې ګټه خدای چې تاسو یو څه ځان سره یاداشت ولرې یا هغه تیر ځان سره وساتلی شي، د دې ترڅنګ د غلي کلی څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټه لري؟
لیکلی رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول هغه سریښتونی ډېر زیات سخت وي کنه، خو بیا ګټې زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي، د موږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان نه لرو، د دوی دومره قوي ادبیات نه لرو، خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي، لکه اوس که چېرته موږ وګورو زمونږ ټپي دي کنه، دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې، او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو کړل، او د خاطرو لیکل سخته خبره ده، ما مخکې یادونه وکړله ځکه چې هغه د رښتونی صحنې راخیستل بیا بیانول د یوې ښځې دپاره دغه سخته ده، خو باید دغه یو لیکوالي دپاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه دوی ته د حالاتو بیانول اسانه کاري کنه، څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې، هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک یې درک کړي کنه، خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، دا غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې ویل شي، دغه سوزمن نه وایم چې سوزمن مني، خو ګټې زیاتې دي. یو خو به د هغه میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به واوریدل شي، د یو ښځې احساسات به ولیدل شي، د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې، او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کومه اوس درته بیان کړم په دې کې.
اخلي زړه دلته بل پوښتنه کوم، ځینې داسې کسان چې هغوی دغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي، کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سحر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوي دي، د خاطرو لیکل هم همداسې وي. یو پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي، ځان سره یې وساتي، که چاته په لاس ورشي هغه ولولي، نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي، تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست، یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي، یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه که ووایم، یو حمایت د کور د طرف نه، د فامیل د طرف نه ډېر زیات مهم وي، او ما چې ډېر زیات شکر ګزار یم دغه حمایت ما د فامیل د طرفه درلوده. او بل خبره، زما د فامیل او د ټولنې ټکرونه به کله کله زه ځورولم، ځکه کله به چې ما کوم څه لیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډېر زیاته تشویقېدم، خو په ټولنه کې هغه که ووایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي یا هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اورېدل کېده، یا مونږ نشو بیانولی ټولنې ته، کنه که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلاف، خو په فامیل کې دغسې کوم څه سره نه یم مخ شوي، او دوی همیشه زما حمایت کړی دی، یا که چېرته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما دا به زما د فامیل برکت، یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا مغه حمایت سره چې زه راغلی شوې مدغه به د هغوی برکت وي کنه. لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو، په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانولی، یا زمونږ کیسې یا زمونږ فکر احساس هغې ته احترام نه کیږي زما نظر داده کنه، که چېرته کېدلې نو مونږ به ډېر زیات اسانۍ سره کولی شوې چې شاعري یا لیکوالي وکړو، خو دغه خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم، زه اوس هم مخ یم، خو دغه ښه خبره ده چې د فامیل د طرفه زه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شا مې لکه غر ولاړه ده کنه. خو بیا هم که چېرته ستاسو پوښتنه دا وه چې مسامن سره چاپ شي، دا به ښه خبره وي، خو دا ډېره زیاته ستونزمنه ده چې یو جنۍ دي حمایتګر ونه لري د کور د طرف نه، بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مستعار نوم سره چاپول ده به ډېر زیات ستونزمنه. بل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بسینه به ورته وکړي کنه. خو په هر حال دغه بخښي چې په مسعانم سره چاپ شي دغه هر څه، ځکه د یوې ښځې غږ، د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه، د ټولو د هغو نجونو چې د هغو ناویلو غږ چې نه دی اورېدل شوی هغه به په دې کیسو کې انسترون کړي. زما دغه فکر دی، خو دغه بله کوه ستونزمنې زموږ نجونو دپاره، څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هېڅ کوم حمایتګر ونه لري کنه. خو زما دغه فکر دی، که چېرې موږ دغه ټولې لیکوالانې شاعرانې سره راټولې شو، یو موټی شو، یو بل حمایت کړو، نو کولای شو چې د ټولو سره مرسته وکړو.
مدنه سلا جانې، تاسو ته به بیرته راوګرځم. ورزو اغلې اوګیا میل ته دوی هم را سره خبرونه کې وصل شو. اوګی جانې، تاسو هم ستړي مشي، بخیر اغلې. اوګی جانې، موږ دغه پوښتنه له تاسو هم کوم. زیاتره نجونې که په کورنیو کې دي، که په ټولنه کې دي، په ټوله کې دوی ځینې خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې که په کور کې دي، نو هغه د کورنۍ تاوتریخوالي سره چې مخ دي دغه کیسې بیانوي، او همغه نارینه چې په کور کې دي د هغوی ځینې داسې ناویل شیان وي چې ویلې، یا بیرته د دغه نارینه وو دې ته چمتو نه وي چې دا واوري. دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې یوه نجلۍ لیکي، یوه مېرمنې لیکي، په یوه ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري، او دغه تاوتریخوالی چې په افغاني ټولنه کې دا د دې د له منځه وړلو کې مرسته کولی شي.
مننه کوم لوړی، تاته سلامونه، دني خویندې ته، اوریدونکو ته مینه او درنښت. مننه کوم خبرې په دې کې چې واقعا کله چې یو جلکۍ غواړي څه ولیکي او کرکټرونه یې په دې کورنۍ کې او د دې په اړه باندې هغه منفي کړنې چې لري، هغه برخوردونه چې څوک یې اورېدی نه شي، څوک یې لیدی نه شي، او دا یې ګوري، او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغاړي، او هنري کې، شاهکار کې، بلاخره نورې واوري، نور تینه پند واخلی. دا خو لوی کمال دی، فکر کوم لوی هنر دی. ډیری نجونې چې دوی لیکنې کوي، دوی خپل د حال بیان کوي، خپل احساس یې او د نورو ګوري، همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي، نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي، هغه غواړي چې راوسپړي، په هغه کې کار وکړي، او هغه هنري بیان کړي، بالاخره نورې واوري، نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي، څه حال دی. او دا کړنې طبعاً یو داستان شروع کېږي، خپل اوج ته چې رسېږي، بالاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي. نو په هغه کې یو پیغام نغښتي، هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه، زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي، په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتي، هغه داسې چا خبره پنداموزه وي، او چا ته یو فکر ورکوي، او که هغه وي یو ټکان خوري انسان، همداسې که څوک یې اوري، فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغیر راځي. هغه هغه سکرنه نه کوي چې پایله یې اسی وي. دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغیر راوړي، مثبت تغیر راوړی شي، د خلکو ذهنونه روښانولی شي. که چیرې ښځه ولیکي، ته باور وکړه چې دا ښځینه احساس که خپله ښځه بیان کاندي، په هغه کې د ده حقیقي احساسات پکې تصفیه شوي، سیقل شوي، او هر کرښه یې ته باور وکړه ډېر په زړه پورې. او فکر کوم چې د یو ټولنې په یو ټولنه کې بدلون راوړلی شي، یو ټولنه یو ښه مسیر ته، یو ښه لوري ته بیولی شي، او خلکو ته جالبه وي. دغه نجونې چې قلم بدسته دي، یو غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې، او نن سبا چې د مېرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی، د افغان ښځې درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی، چې هر هغه روندی کتلی شي هر کوندی یعنی اوریدلی شي او هر که یو حس انسان میز فکر کوم هغه حس کولی شي نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه هنری کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي فکر کوم چې هغه به ډېر دلچسپ وي او ډېر به غوره کاري او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې په دې تاریخي مقطع کې په ښځو باندې څومره ظلم دی. اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده، افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي او هر لحظه او هر خوا یې درد دی. اوس چې مونږ د تعلیم او د کار نه منی شوي او دا محدودیت دا بندیز په مونږ لګېدلی دی نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي، کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي، یو شاهکار دی نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیبه وي هغه به شاعره وي، نه، دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي، داستانونه ولولي، په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي، کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي، هغه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولی شي او هر څه لیکلی شي او د دې وړتیا پیدا کولی شي. دا ډېر ښکلی دی، ډېر اړین دی او افغان ښځه چې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکاناتو او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالاتو نه خبرېږي، د بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په څه رقم یې لیکلي دي. دا ډېر
بالکل اخلي وګي ک په اوس مهال کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو اونجونو د وضعیت په اړه ته وایي اساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتما تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي، لیکوالي کوي، شاعري کوي. دغه اونجونی او دغه خزي اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟ آیا اوس هم قلم راخلي لیکنې کوي او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي؟
مننه کوم. اول خو زه ډېر د خوشبختۍ احساس کوم، ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډې پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکي ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي، اکثره چې په دري او پښتو په هره ژبه چې هغوی غواړي، البته د مختلفو اقوام او ژبو خویندې موږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دوی خپل هغه رسالت بیانوي او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسېږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي، ولیکل شي، نور ترېنه خبر شي، ځکه نور صرف ګوري. مونږ په اور کې یو، مونږ فقط سوځو او ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. مونږ هغه ځای کې یو، هغه د فاجعې عمق چې وایي کنه په هغه ځای کې اوسېږو. نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمینه دوی ته مساعده نه ده چې خویندې مونږ هم داسې په ښکاره ډول په ډاډه زړه نه ځو ورته، خو ځو بیا هم ځو. مونږ ته چا ممانعت نه ده کړی، هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړی، مونږ ته ځای راکړی دی، هغه بهیرونو سره چې ورونه دي مونږ تللي یو هلته اوسېږو، اوس دا کارونه کوو. خولاتو کې دغه زمينه اوس مساعده نه ده، ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو سیړنیز مرکز په شفاهي ادبیاتو کې، البته د جنگ په دوران په دې کې سیړنه وکم، ولات تزم خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده، اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي، که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي که شعر وي، خو ساتي
اخلي وګي هغه خويند چې کوه غواړي چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي دغه مشاهره مو یاد کړه، د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر له تاسو سره ونده واخلي، دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي.
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي یا ما خو غوښته شفاهي ادبیات کې برخه واخلي، کاکړې غاړي او لنډې کې دی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم، دی کې داسې با جرأت داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی اما فطرتن دوی شاعري دي، فطرتن دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناک یې، او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي، دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي، ځکه د دې زړه غواړي خو دودیز ټولنه چې صدا غلط دودونه رواج دي، د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي، دا به ستا غوښتنه وي، اوس مثلا څوک غزل وایي، غزل مضمون خو مینه ده عشق ده په هغه کې که نه، خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي، او هغه وایي دا خو د ده د هنر د ده د هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي، څه وایي او څه رقم بیانوي، دا د ده هنر ده، مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري،
تجربه
باندې قضاوت کیږي، هغه هم منفي قضاوتونه کیږي، هغه هم زه درته وایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا غتل کوي ون شپاله سکلنه چې د هلمند مونته مرمن بهیر کې د غزل ویلې، هغه تری شاعر و، هغه د اصل نه پیدا شوی و، ته به وایي چې د غزل سره پیدا شوی و، غزل د ده په وینه کې بو، یعنی هغه په دې خاطر قرباني شو چې د مونږ ته غزل ویلې، وریندار وی چې دا خو خپل میړه ته ویلې ستا خور بیلارې شوي د داسې د مینې خبرې کوي، او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم، او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وغسې، بالاخره د هغه ورور پاسېږي، د ښځې ورور پاسېږي د ده میړه ته چې اوښې کېږي، د ته پیغور ورکوي چې ته زه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي، بالاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي، ویښتان شکوي، کتابونه مورم بیچاره خو چون د زوی نه یریږي اطرافو کې، خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي، هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې، نو هلته دا مورم لاس ورسره یو ځای کوي، کتابونه شکوي، هغه کوي، بالاخره دا څه کوي، ځان باندې تیل اچوي، کله چې تیل اچوي نو بیا دا زه هغه وخت خبرېږم چې دا تلیفون کې ما ته وایي زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانې ته راوړې یم، ما ځان باندې تیل اچولې سوځېدل یم داسې ده، ما وویل نه دا څه وایي، ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه، ما وویل څو فیصده سوځېدلی، نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده، دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولې، ما ډېر کوشش وکړو، هغه وخت سیرجان شریف ته مې وویلې سهار صاحب نور دا مشوان ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه، یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه، یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث ته ورسېدئ، کله نجونې څه وایي نو دا هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، دغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي، همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي او خبره وکړي.
ډېره مننه، واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکوي. یوه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو.
دا زما حق دی. د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
دا مخام لو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اغلی سحر تاسې ترازمه لکه څنګه چې اغلی اوګي هم اشاره وکړه په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي یا په څنګ کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آماده نه دي څوک د چا غږ واوري. دا خوله لري د چې په ټولنه کې یو نارینه تا تکین یو هغه څه چې په تا تیر شوی دي ست خبري واوري یا بل څوک تا تکین ست خبري واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجونو ګورو دا ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي دغه اوسني شرایط رابرسیره کړي بیان کړي نړیوالو ته وایي لز د کړو محرومېدل په کور ناسته دغه سختیانې چې ور باندې راځي ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونې دې ته اړې مجبورې چې دوی واده وکړي. که چیرې دغه ټول راټول کړي یو لیکنې ترسره کړي یا شعر ور باندې وایي ستاسې پان باندې د یو انجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغېز ولري که په دغې برخه کې د نارینه یوه لیکنه یا یو شعر به ښه اغېز ولري.
بالکل په افغانستان کې لکه څنګه چې وبې جان یادونه وکړه په اوس وخت کې دا ډیره زیاته اړینه ده چې یو ښځه یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه سازي دوی ته ذکر چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا د دوی یو استعداد ده او دغه استعداد خدایي ده او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته دی. مثلا یو څوک استعداد لري هیڅکله د هغې استعداد نه پټیږي او نه یې څوک وژلی شي او نه یې غلا کولی شي ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې هم یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي هغه اطمینان نه چې د هغې د زړه خبره دي هغه اطمینان نه چې په دې د تیر شوي ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره دوی ټولنې ته په کتو سره دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو وایم زه چې کله په افغانستان کې ومه ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله او وی راته ویلي چې ما زوی دغه یو انجلۍ خوښه ده او په یوه کوچې انجلۍ مین دی او د هغې سره مینه لري او غواړي چې زه ورته هغه وکړم یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی کوچې انجلۍ زار شمه لتا یې لیونۍ انجلۍ رنگ رنگ کمیس نه د خالونه د خپل په کښکارې سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم ځکه زه نه لکه ما او نه زه مثلا اتمی دي زما یي چې زه دې په یو چا باندې مین یا مین شمه ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هره جلۍ کولی شي اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې کډیر څه نه وي تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کومه چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داره چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر انجلۍ سره په لاس کې موبایل دی کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته اخبارونو ته ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي یا مثلا په دې دغه خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کی خلکو ته وخی افغان انجونی تر هیڅ چا کم نه دی دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډیر په کم امکاناتو سره دوی ډیر څه کولای شي ولې په افغانستان کې خبره ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کیږي تا په خپل کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه چې زینه خواړه دلته واخله مخه ولې اخیستل کیږي چې امره کله کله دی لامل کیږي چې دوی دغه استعداد ووجل شي دوی د سیده لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي ګل وکي خو به تمړاوي شي یعنی دغه ډول باید ونه شي مثلا په یوې کورنۍ کې یو انجلۍ خلک والی کولای شي ښه شاعري کولای شي لکه څنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
صحرا دمدغه وضعیت مخ څنګه نیولای شو چې یو انجلۍ خلک والا د ښه شاعر ده خود دې په ځای چې د مینی ټاپ اور باندې ولګيږي یا د ملګرتیا ټاپور باندې ولګيږي ته حالت نه څنګه ځان باسلې سي چې هم لیکوالي وکړي هغه استعداد خراب نشي او هم کوم څه چې پزړه کې دي هغه بیان کړي چې هغه خپل احساس وي ټولنې ته پکتو هغه الهام اخلي
زه فکر کوم ته ټول خبره را چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې ستاسو فطري استعداد یا درونی استعداد چې زه لرم هغه ته باید ضرورت ورکم زه باید د چا خبرو په کیسه کې ځکه نشم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړې زه هغه نه باید استفاده وکم ما مخکې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري مثلا یادونه مې وکړه دوی کولای شي مثلا په راډیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي رسنۍ ډېرې زیاتې دي همدارنګ خپل هغه څه چې لیکلي تشهیر دی که نثر دی که نظم د هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي ویبسایټونو ته دې ورکړي ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي مثلا کتاب دې ولیکي شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي
بالکل په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي تاسو چې په کوم ځای کې اوسئ دلته داسې کوم څشته د میرمنو لپاره په ځانګړي ډول د پښتنو ښځو لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي
فیلم خو ځکه نه شوی چې دلته نو تاسو کتل د افغانستان د هرې سیمې نه د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بیلابیلو یعنی د یو د بل نه لري دي هغه کسان چې دوی یو بل سره پیژندل وو مثلا ژورنالستان وو لیکوالان وو شاعران وو دوی یو بل سره پیژندل خو فکر کوم دوی زیاتره په لرو یو د بل څخه ډېر لري دي د ښځو برخه خو ځکه ته ته او کمرنګه ده چې په افغانستان کې د چیرته هغوی یو ځای و دلته بیلو بیلو ځایونو کې یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی د افغانستان نه چې راغلي هغوی دا تعلیم نه لري ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې يم لیکوالانو سره په تماس کې يم د څه خاص کوم څه دلته نه دي شوی تر اوسه پورې خولي پراتون کې تقسیم لرو چې دغه کسان یو ځای شي سره او د دوی یو ګروپ ولري دوی یو ټولنه ولري دلته او هغه سره یو ځای شمه تر څو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلاجانې ته زلاجانې که تاسو راتوي مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړو چې په صحرا کې لاله را پورته کیږي کی چیرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته تاسو چې لیکنې کوئ کار کوئ دا چې د ټولنې لخوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګی جانې د پیښ یادونه وکړه تاسو څومره مایوس کیږي او بیا لیکنې ته پام
ډېر زیاته مننه تاسو نه اول یو بل خبره غواړم وکړم دلته خویندې وړاندې کوي چې مونږ چې کوم څه شي کې بیان او هغه زموږ خپل احساس نه وي هغه بل زه د دې ډېر خلاف یم چې یو شاعر دې یو نارینه احساس په خپل شعر کې بیان کړي یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي دغه مینه چې د دغه څنګه صحیح کولی شي حق لري دغه چې موږ هم حق لرو د بیانولو حق لرو د خپلو احساساتو بیانولو حق څنګه چې سړی لري هغه چې موږ یې لرو که نه او دا حق نه باید له موږ څوک واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویریږو صحیح شو ځکه په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې د ښځې د احساس د ښځې د فکر د ښځې د هنر ټول خلاف دي
کوته سي چې دا ټول زمونږ خلاف دي مونږ باید ډیر ځای کوي شو کنه دغه سي بني چې مونږ خپل نثر کې خپل شعر کې په دې باندې و یریږي چې خپل احساس بیان نکوي په دې باندې و یریږي چې مونږ باندې الزام مو لګي یا مونږ باندې ټاپه و لګي کنه څنګه څنګه غنم زمونږ په شعرونو کې د خزو په شعرونو کې د خزو په نثرونو کې باید د خزو خپل احساس دي د شو باید خپل مغه خپل درونی هغه کوم استعداد چې هغه باید خپل په بیان کړی کنه بل خبره دا ده چې خزه چې د یانځونی مونږ نه یوازې لیکوالان شاعرانی زمونږ په ټولنه کې ټول انځونی د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راښکاره کولی کله کله هغه د راښکارولو زمينه نه برابرې خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه د دې حالاتو متاثر ده د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دا ډېر زیات متاثر دي په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه خو بیا مهمه دا ده چې مونږ باید په ناهیلي کې هم یو کړکې پیدا کو دی وی هلی کړکې چې مونږ د خپل ځان لپاره خو هڅه ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د زهیلی یو لارې یو کړکې پیدا کو چې د ناهیلي نشي په داسې حالاتو کې به مبارزه وکړي د خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل هنر ته خپل کارونه ته خپل زده کړو ته کنه څنګه زما فکر دی او بس تاسو پوښتنه وکړئ چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه مونږ یوازې د خپل فکر بیانول دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله نه دی قبول کړی هیڅ کله د سږ هنر د غوې استعداد د په زمونږ په ټولنه کې د قبولونې وړ نه وو دغه ټولنه کې ژوند کو دا به ډیره زیاته سخت دی کنه دا معمولا انسان کله کله ماتې خو مونږ ما مخکې ویل چې کچېری مونږ ټولې ماتې شو مونږ ټولې ناهیلی شو نو کار به څه کوو کنه مونږ دغه عادت شو یو لدې حالات سره مونږ لډیرو محدودیتونو لډیرو ظلمونو سره عادت یو نو دغه اوس راته عادي ښکاری کنه دغه راته عادي ښکاری دغه زمونږ په مونږ باندې الزامونه په ویجنې باندې په یو ادبي باندې دغه عادي خبره ښکاری کنه خو دغه څه پني چې مونږ کینو او مونږ خپل هنر پریدو او مونږ یعنی تسلیم شو دي حالات ته دغه حالات به مونږ یو ورځ مونږ باید مات کړو دغه حالات یو ورځ باید مونږ لدې حالات څخه وځو دغه کچيري مونږ سړیا د تمکه وچې دا بدوي زمونږ ته دغه حالات را حل کی او دوی به دغه زمونږ مشکلات حل کی دغه نه مونږ چې کوم مشکلات کی مونږ چې زمونږ غږ چې ناوړي دل کی مونږ باید هڅه وکړو چې مونږ خپل غږ په ټولنه باندې واورو مونږ په دوی کې یعنی د تغیر د پاره د بدلون د پاره زمونږ مزل ډیر زیات وګدي او مونږ باید ډیر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې او بل ما مخکې دا ونه وکړه د شاعرانو د لیکوالانو یو ځای ته کېدل ځکه مونږ ډېری په جګه ته شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب ته راځم نشوي دي دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي دغه ډېر ذات بیا ذکر کیږي ځکه زمونږ اوس د علم لارې بندې دي کنه دغه د ذکرې یو لار کې د لشي چې دوی سره یو شی وس ټکنالوژي د کنه د علم لار یو د هنر لار باندې دل بالکل ناممکن خبره ده د خپل غږ او ریدل په خلکو باندې دا ناممکن خبره ده دوی د هیڅ کلم متسلمي دي کنه د زمونږ خويندې کله شاعران دي کله لیکوالان دي کله دي دوی نه تسلمي دي دوی نه هلي کېږي نه دوی په ناهله کې د هلي لار ځان ته پیدا کی زما فکر دا ده کنه او بل غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغه یادونه په دې سره کې وکم کنه
مهرباني په لاندې
مونږ البته ولینا مونږ د شاعرانو لیکوالانو د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر ته زمونږ تعداد رسیدي مونږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو په دې ګروپ کې لمون سره تکړه شاعرانو لیکوالانو دي او غواړم دا په پوره اور سره وایم چې دې بهیر سابیا چې د دې ذات او چاته د کنه زمو سره دې تکړه شاعرانو لیکوالانو دي کی نوې شاعرانو لیکوالانو لمن سره دي چې مونږ ذکر کوو دغه یو ډېر خپل فضا او بل په چیرې زمونږ دغه راپورونه لیکنه بحثونه زمونږ په ویپانو کې خبريږي تاسو انت کولی شئ هغه وګورئ او زمونږ دغه بیا هم د خدوغه د غوې نه تسلیمېدل او مونږ هر هفته کې یو ځل د شنبه په ورځ مونږ مشاعره لرو په کرکته نه لرو دی وی شاعریا په شعر یا دی وی لیکوالې په کیسې باندې نو دغه څه شیان یا دغه څه ادبي بهیرونه یا غونډې خو بیا هم زه غواړم ته وایم دا د حضوري غونډو ځای نشي نیولې کنه ته د حضوري غونډې ځای نشي نیولې ادبي بهیرونو خو بیا ډیر زیات کار کولای شي ځکه موږ سره بهیر کې دغه پنځه دی چې دوی وایي چې مطلب ډیر وخت کېږي موږ قلم نه دی راخستې موږ لیکم دغه ادبي بهیرونو دوی ته فکر ورکوي دوی لا تشویقی لیکلو تا خپل فکر بیانولو تا خپل جوهر ښکار کولو تا نو هغه غوښتلم هغه بهیر یادونم ما غوښتل چې وکړم دغه ډیر زیات مهم دی نو دغه سي بهیرونه د
کور ودان کور ودان سلا جانې او گی جانې ته به هم را شو د دوی خبرې به هم په رسته وي کې واورو او گی جانې تاسو ته وای دغه میرمنه د بهیر شده کبین جونی چې غواړي یا کوم میرمنه چې غواړي ساسي بهیر سره یو ځای شي د سه حلارې ورته خو یا چې دوی خپل لیکنې تاسو ته دروړي تاسو سره یو ځای شي فعالیتونه ساس فعالیتونه خبرې شي او تاسو سره یو ځای ګټ کار وکړي کبلند کې مکتوب وایست
که دی خواهم کولی شی او که بولایت که دی هم آنلاین او پی تلیفون لارینا دی واتساپ لارینا هم گروپ کنه لرو او که خارج که دی هم کولی شی چی دوی مونگ سرگردون و لری مونگ دیر خوشحال پدیو چی دی مختلف رجو بوک شایرانی خویندی دی را طولیگی البته نوی جنکی دی چی لیکن که یا دیر خلی که دیر خوان که باورو کزه خوشحالی کمه پدی حالتونو کې مونږ دا زمينه مونږ ته مساعده ده او مونږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو ما یو وخت د کلیزې لپاره یو سلی کلی وو هغه داسې پلان ټکی کېدی چې مبارک دې شه کلیزه بهیر څه دی پوهنتون دی ښوونځی دی یو مکتب دی هم مطلوب دی هم مطلب دی هم مطلوب دی یو رون کور مو دی خان او د ادب دی دا محل دی دل مرونو د سپوږمیو د خیالونو چیرونیږي چې زلیږي بهیر وړاندې ځي د سکین په شان بهیږي کس هم چې لا ماشوم دی خو مطلب یې خو مقصد یې خو هدف یې لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زموږ په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دي توره شپه سپینه سبا شي دلته خویندې دلته نجونې د سبا په لورې اخلي ستر ګامونه پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو مونږ واړه ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوبه او تر عمره دا ماشوم زمونږ لوی کې هغه وخت ډېر بهیر کلونه یې کم وو بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي نو خبره په دې کې ده چې
رالنډې کې چې یوازې دېرش ثانیې لرو
خبره په دې کې ده چې بهیر ته راتګ فکر کوم چې د افکارو تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل یو بل پیژندل او ځان څومره باید ورسوي یو نیمګړتیا خپل څنګه پوره کړم دیوال ته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خپرونه کې مو را سره ګډون وکړه اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه تر بلې خپرونې
راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان پسڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان چکل دی هم سوکرات نو اخلی
زسم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان زسم ور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودا راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
شمس زخمنا ستاد دور زوس I'm not